سلامونه ستړي مشه د سهار لس بجېری تاسو زموږه کلازاتې رادیو نوري زموږ د دې خبرونه ډیره برخه د زید ملماو درسي ساعت پروګرامونو ته څنګه شوې ده چې په څو شېبو کې به پیل شي. خطر غیم راندې د دې ساعت خبرونه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزنج د ویروس پر ضد د واکسینو کمپاین پرون دوشنبه رسمن پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د امن روغتیا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کندهار، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته ویشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي. د دې وزارت ویاند شرافت زمان وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنج څاڅکي ورکړل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکو ویلي د اپریل له 1 تر 2 به په 4 ورځو کې نږدې 2 میلیونه له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزنج ویروس مثبتې پیښې ثبتېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له ایران سره به مذاکرات ښه وه. ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته کړې زده کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام په غزه کې د اوربان په تړاو د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له 2 ځلې خبرو اترو وروسته دا لومړی ځل دی چې ټرمپ دا ډول څرګندونې کوي. بل پلو ایراني چارواکو هم تایید کړې ده چې له امریکا سره مذاکرات ښه وو او پرمختګ پکې شوی دی. ټرمپ او نتنیاهو 2 اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرائیلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو د او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر اثر مذاکرات 2 اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دې د یورانیمو له غني کېدو لاس واخلي، خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسیې بیپیلوټ الوتکو توغندۍ و یو ځل بیا د اوکراین پلازمېنه کیف او یو شمېر ښارونه په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې په خرسون ښار کې یو تن ټپي شوی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله مندی اوکراین او روسیه په روانه اونۍ کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکراین د روسیې پر بلګرات ښار د توغندیو او بیپیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې جزئیات خپاره شوي نه دي. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرم ملن دوربان په اړه څه ویلي نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولای چې له ناټو سره یو ځای شي. تبه دا په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین او روسیې ترمنځ ژر اوربند ونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووزي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو تعرفو مخه ډب او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی ډی وانس دوشنبه په ورځ د غیر کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی ډی وانس د تاج محل لیدو ته ورغلی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژۍ، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخو کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نریندرا مودی د نړۍ له هغو مشرانو یو دی چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته یې له هغه سره وکتل. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې له خوا روښانه ځواب ته به تمه دی چې آیا پر ملکي اهدافو د بریدونو په تړاو اوربند ته لیوالتیا لري او که نه. زلنسکی تیرش پا پا یوی ویناکی ویلی اوکراین پر ملکی اهداف و دبریدونو دا دریدو پاڑا پر خپل وړاندیز ولاړ دی او په دې برخه کې هر ډول خبراتورو ته چمتو دی. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له زلنسکي مخکې په وینا کې د لومړي ځل لپاره د اوکراین سره د خبرو اترو موضوع مطرح کړې ده. که څه هم زلنسکي په مستقیمه توګه د پوتین د خبرې ځواب ورکړی نه دی، خو په ټکو یې هر ډول خبرو اترو لپاره چې د اوکراین پر ملکي اهدافو بریدونه دروي تیار دی. امریکا په دې وروستیو کې پر اوکراین او روسیې فشار زیات کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي، خو د ایسټر یا سپیڅلي اختر له اوربند وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه له سره پیل کړي. پوتین د اپریل په 19 په یو اړخیز ډول 1.5 ساعته اوربند اعلان کړی و.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زکونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. یو ځل بیا ګرانو زکونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زکونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د 10مې صفې څخه پیلېږي تر 23مې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کیدسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له 10 میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ تاسو کولی شو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقایي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانونو او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی ده، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی ده، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه دي. او روماتیک چې وګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انتراسین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسایکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه، په دې درېو برخو باندې چې سوی ده ویشل سوی ده. چې هیدرو سکلیک هایدرو کاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپله د کاربون د اټومونو سربیره په خپله کړي کې د نور عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي کېدلی سي چې هیدرو سکلیک مرکبات څه کړي جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. او الفاتی که هایدرو کاربونونو او مرکبات چی دی گرانو تو کون که هاگی بیا چی ده کاربون او کاربون در تومونو داری که ده دولونو پا پام کینی اولو سر داسی پا مشبو چی مشبو اخپل لکه الکانون او سایکل الکانون او غیر مشبو لچ براو تاسو لکه الفاتی که مرکبات چی دی دوی بیا پا الکینون اول الکانون باندې ویشل سوی دي چې خپل الکانون بیا هغه مرکبات او چې د کاربون د اټومونو ټول ویلانسونه د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشمه سوی مشبو سوی او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري او الکینونه بیا خپل هغه مرکبات چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدرو کاربونونه لکه الکانونه چې دوی خپله موږ او تاسو وایو چې د ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکباتو کښې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله بیا د هایدروجن دوه اټومونه چې شي کېږي لږیږي او په همدې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویله چې اوروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي بېدي بیا په خپل ترکیب کښې چې دي د بنزین کړۍ لري لکه خپله بنزین چې د نفتالین او انتراسین چې ده نفتالین چې ده د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې ده د بنزین د دریو کړون څخه چې شوې ده تشکیل شوې ده او دوی په خپلو منځونو کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوه کړۍ چې شي کوي رامنځ کړي یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېدای سي چې شي لاسته راوړل سي. راتو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلهبندي موږ او تاسو ولیدله چې پر څو برخو ویشل سوی اوس راځو په هایدرو کاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه پېژنو چې د هایدرو کاربونونو چې دي په بېلابېلو ډلو کښې کېدای سي چې خپله وظیفوي ګروپونه ولري د هر وظیفوي ګروپ دی د هر مرکب یا هم د هر هایدرو کاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کښې ویني چې موږ او تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې دي د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ او تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې شته ایتان ده. په همدې ترتیب که چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ او تاسو وګورو د دوی وظیفوي ګروپ چې ده کېدای سي چې د دوی ترمنځ څه شي ولري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او دې مرکب نوم موږ او تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین ویلی سو او په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه لري چې دې ته بیا موږ او تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوټای. زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې په هایدرو کاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بېلابېل ډلو کښې دوی کولی سي چې بېلابېلو وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي او بېلابېل وظیفوي ګروپونو شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي چې د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ او تاسو ګورو دلته چې خپله د الکینز مرکب کښې موږ او تاسو د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان. په همدې ترتیب سره د دوام مرکب د کاربون او کاربون ترمنځ بیا تاسو ځیر سئ چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین ده. او درېیم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو وګورئ دلته د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې دا خپله ده یا هم ویلی سو چې دا ایتاین ده او یا هم ویلی سو چې دا څه شی ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشنې څخه یوه پاتیشنه پر اساس باندې ترتیب سوې ده. او دلته په دا درېیم وظیفوي ګروپ کښې بیا تاسو وګورئ د کاربون او کاربون ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده چې دې مرکب نوم ته بیا موږ او تاسو وایو چې دا بیوتادین دی. او په همدې ترتیب سره بنزین هم ښودلی سو چې دا خپله په هایدرو کاربونونو کښې د هغوی وظیفوي ګروپونه وه. او بل ګران زده کوونکو موږ او تاسو تاسو د الکانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازه یو د بل څخه دوی څه ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي. چې هومولوګ سلسله خپله په الکانونو الکینونو او الکاینونو کښې کیدای شي چې وجود ولري چې د دوی د الکانونو په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو د ایتان مرکب لومړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په همدې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغسې ادامه لري چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه یې چشتي نومان دي او دا هم موږ او تاسو کولی شو چې په دې شمېرې سره ووایو یا هم ترتیب کړو. دا د الکانونو هغه هومولوګي سلسله ده چې کولی شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کښې څه کړو استفاده کړو. لازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو هم د په عضوي کیمیا کښې د عضوي مرکبونه او د هغوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات چې موږ او تاسو د هایدرو کاربونونو او د هغوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې داسې ترتیب سوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته دا هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه دي لکه میتانل ایتانل او پروپانل بیوتانل او داسې نور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو چې په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ او موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ده او کیدای شي چې داسې هم یو شکل چې کړي یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کښې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کښې ترکیب شوې ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې په دې مثال کښې یا هم په دې موډل کښې وینئ چې ترکیب سره. او څلورم ډول یې ګرانو زده کوونکو هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوې ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کښې وینئ تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوې ده ترتیب شوې ده. او دوی چې د زیات وخت کیدای شي چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کښې د څو وظیفوي ګروپونه هم کیدای شي چې شتون ولري هغه بیا موږ او تاسو د کیدای شي چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې څه شي کړو وښیو چې هغه بیا مثالونه موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ورکړی دي چې په همدې ترتیب تاسو وګورئ دا د میتانول مرکب ده همدې ترتیب سره موږ او تاسو داسې نور مثالونه هم چې کولی شو ورکولی شو مثالونه مثال لکه موږ او تاسو چې وایي دا د فنکشنل هغه د ګروپ په اساس یا د څو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنکشنل ګروپونه په نوم سره یادېږي دوام چې دا د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنکشنل ګروپ ده او دا دریم معادله چې تاسو وینئ په دې ځای کښې دا بیا د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې د امینو اسید ده او څلورم چې تاسو وینئ هغه د هیترو فنکشنل ګروپ مرکب کښې اسیتو اسید ده چې موږ او تاسو دا مثالونه هم څه کړله ورکړله. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو اوس د لوست په دې برخه کښې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کیدای شي د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې دي هغوی چې دي د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومونو تر منځ اړیکه چې د هغه په همولکتیکي ډول سره وجود لري چې دوی کولی شي راډیکلونه تشکیل کړي او د دوی وظیفوي ګروپ په بڼه سره څه شي سي یو فعالیت ښکاره کړي او د په اسانۍ سره وکولی شي چې د دوی تر منځ یو تعامل ترسره شي او هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقات څه کړي لاست راسی یا هم وجود راسی دوام د هایدروکسیل وظیفوی گروپونه لرو ګران ځکونکو چې د هایدروکسیل وظیفوی گروپ کې چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شو سي جوړ سي وي یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاک الکترون لري او د جوړش لمخه موږ تاسو په دې ډول سره ویل سو چې د خپل د هایدروکسیل وظیفوی گروپ ته او دریم د الدهایدونو وظیفوی گروپ ته چې د الدهایدونو وظیفوی گروپ موږ تاسو ویل چې یو اټوم کاربن او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوی ده چې د کاربن او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري لکه څنګه چې تاسو د کاربنول په ګروپ شوینی چې د کاربن ترمنځ اړیکه موږ تاسو دوه ګونی ده او د هغوی یوه اړیکه کیدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړ کړي او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګران ځکونکو چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ شي موږ تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فرمول ده او په همدې اساس باندې موږ تاسو وایو چې دوی چې د کاربنول ګروپ او د یو هایدروکسیل گروپ څخه چې سوي دي جوړ سوي دي د امینو وظیفوي گروپونه دي د امینو وظیفوي گروپ د ایتر وظیفوي گروپونه دي او د تیلو گروپ او هم سلفایدونه دي دا هم د ایتر هغه وظیفوي گروپ وګرنه ځکونکو چې موږ تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه یې جوړ کړی دي لکه اوبه ایتانول دای ایتایل ایتر او بل ګرنه ځکونکو یو هم موږ تاسو د امینو وظیفوي گروپونه درلودل لکه تاسو چې وینئ دلته موږ تاسو لومړنی امین دویمی امین او دریمی امین او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چیش کولی سو لاسته راوړلی سو او بل هم د تیلو سلفایدونه وه چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې او څو سوالونه مطرح شوي دي تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته راغلاست وایم زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګران زده کوونکو د محلولونو خواص چې د اولسم څپې څخه پیلېږي تر یو دېرشمې څپې پورې به دوام ولري ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه ته ویل کېږي د محلول اجزاوې وې د محلول ډولونه وه او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو د محلولونو خواص چې دي ډېر خواص یې د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري د بېلګې په توګه که چېرې محلول د یو تریو خوند درلودونکي وي دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه د بېلګې په توګه نارنج مالګ او داسې نور مادې بللی سو چې دا خپله د هغه دا تریووالی د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص چې دي موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شوي مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري کیدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص د هغوی د غلظت د محلولونو د ذرات په حرکت یا هم د اسموس عملیه اسموتیک فشار د محلولونو براز او داسې د شیدو ټکي او داسې نور پورې کېدای شي چې اړه ولري نو راځو ګران زده کوونکو لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولی شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګاتیویټي خواصو په نوم سره یادیږي یا هم په یو بل عبارت داسې ووایو کچیرې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې خپل داسموس عملیات موتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص چې کولای سي یو محلول دوی د محلول هغه خواص پورې مربوط اوسي. لومړی دا زه ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایو، چې کله د دوی هغه ذرې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، په جوش کې مو اضافه کړې ده، غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبو په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کمه سطحه هغه لوړې سطحې ته چې کېږي انتقالېږي، او د لوړې سطحې څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوړ شیطان ته کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذراتو سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړې سطحې ته او د لوړې سطحه د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې کښته طرف ته یا کښته سطحې ته حرکت کوي، دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کښې موږ او تاسو وویله کیدای سي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس د عملیه پر اساس باندې چې سي تعین سي یا هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګرانو زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیمه تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت د اسموس عملیه څخه ده، چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د هغه خپله دا ده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې دا خپله د اسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده، یعنی ذرات پر یو لور باندې چش کېږي یو طرفه خپریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیز محلول ته تیر شي، چې دا قوه بیا ځینې وختونه د ګازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چش سي په لوړ فشار کې تیر سي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای سي چې د ټیټ فشار لاندې هم چش وسي یا د ټیټ فشار په ورکولو سره هم کېدای سي چې عبور وکړي یا هم تیر سي. نو دلته یو نوه قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کېږي چې دوی د دوی ذرات چش کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چش کړي تیر کړي، دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی. چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولای سو چې خپل ځان ته ځانګړې آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولای سو د محلولونو فشار وټاکو، چې یو هم هغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي، چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده، سوري لرونکي دی، چې پر سر باندې یو کار ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیپ په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل سوی دي، چې بالاخره د دې په واسطه موږ او تاسو کولای سو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو دلته په دې برخه کښې ایزوتونیک، هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې بحث کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګرانو زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي. که چیرې موږ او تاسو وګورو د خوړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې ده هغه 15%، داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې کړي یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي، لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیه چې ده کېدای سي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي او کېدای سي چې په هغوی کښې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول یې هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه که چیرې وګورو د یو کچیری د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د سټنډرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چا ته؟ نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوع رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بیرته یو له بل سره موږ ته هایپر تونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کیدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کیښودل سي. په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي. کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت ته چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کښې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په درېیمه مرحله کې د هایپرتونیک د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو، دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي. په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دلته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې هم وویل دوی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کیدای سي چې په ځینو حجرو کښې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسېدلو څخه وروسته هغه حجره چیوي او له منځه ځي. چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګران زده کوونکو، رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کیږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشي سي براس سي. کله چې دلته دا اوبه براسیږي دلته یوه اندازه فشار واردیږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د براس په شتون کښې رامنځته کیږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د براس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي چې د مایاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمېر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویل په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري. په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کیږي ټیټیږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانوي وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول. نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کوونکي مادې په شتون کې ده او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کیدای سي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځي. راځو موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواصو وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. کڅه هم راو تاسو مخکې مو ویل چې یو ماده هغه وخت پیښې دورازي چې د هغه د دننني پړاس فشار د بندنی فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي او په یو اتموسفیر فشار کې د تودوخې په 100 درجه سانتي ګریډ کې دوی چې سي په جوش راسي عبارت هغه حالت څخه چې ماده په چشې راځي پیښې دورازي نو دلته د دوی د حل کېدونکو او د هغوی د محلول د ایشې دو درجه کمیت مو راو تاسو تر شي کچیر خالصه حل کې خالص حال کون کې شیدو درجه عمر او تاسو ګورو هغه د نه شیدون کې ماده سره جوړ شي دي او محلول شیدو له درجه څخه کېدای شي چې څه شو وسی ټیټو وسی نو په همدې اساس ګران ځکون کوم را تاسو کولای شو چې په ترمودینامیکي لار باندې هم ثابت شوی دا چې خپل د محلول د شیدو درجه د درجه بدلون او تغیر چې د محلولونو د مولارټی او یا د مولي غلظه سره مستقیمه اړیکه لري چې موږ او تاسو دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه د شیدو درجه د مولارټی غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب دی. یو مثال راکړې دي ګران زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز دوه مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په شیدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابت هم را کړی دي. موږ او تاسو راځو لومړی د دوی هغه مولارټی غلظت پر اساس باندې د دوی د شیدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کېږي. دلته فورمول لرو، په فورمول کښې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی قیمتونه وضه کړو. د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضه کول څخه وروسته موږ او تاسو هغوی که چېرې زر په حالت کې ضربو او که چېرې تقسیم په حالت کې وو تقسیم وو چې بالاخره دلته موږ او تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې چې پاتېږي هلته مول پر لیټر مول پر لیټر د مول د لیټر سره اختصاریږي یوازې او یوازې درجه د سانتي ګریډ یا سلسیوس پاتې کېږي. او وروسته د دواړو تودوخ ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخ کچه را کړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کېږي په 1.4 درجه ده سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه. بحث مو پ وکړ. دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
آزادی ملما. السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د همدې میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوې چې امریکا پر افغانستان خپلې مرستې درولي. یاد سازمان د سه شنبې په ورځ د اپریل په 15 وویل، له افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تېره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغسې ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو له مرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاصې یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد راسره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشې، راځئ په پایل کې د مرکه په دې پوښتنې سره پیل کړو چې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپلو ټولو هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکړم چې د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه ژړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي. ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څومره نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض او د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي، او په کوم سیمه مراکزو کې چې صحیح ده یو موجود ده، یو مهم موجود ده چې دوه امراض ولټي، خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زموږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونه به برخه شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزد خدمات سی چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم اغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ځمواري همیشه د زمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي، هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسول ده چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک ونه رسې او خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساسه دي. نو دوی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوي. دو په سیمه مراکزو کې متاسو ویل چې د عامه روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمی یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکېږي، نو دوی ورزي او الته د دغه د لټون په برخه کې، او دا د عامه روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزه کوم چې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را به شي، لکه په ځینې خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمون اشاره ځي.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی خد لگزری ژوند لري، البته سی مراکز هغه لري، دا سټاف لري، دا غوې پر دیمونه دي، دا غوې گشتوزونه دي، دا غو وسایل دي. کوم بودیجم که دوی ترسیږي دا غو تقریبا ډیر شونه یا تر 40% پورې ک خلکو ته ورسیږي. متواقي ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مسارف او هم د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي ایچ سي پي ایچ اس لپاره کومه بودوجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلي هغه تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي ایچ اس لپاره اي پي ایچ اس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورډ بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلږي، او د جامع اروپا د خوانه دي لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مراکزو چې هغه د بي پي ایچ اس سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنې او د امراضو پلټنې دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې اس کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې. اول دا چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو، دا چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته ډبلیو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده. او غیر د دېنه څوک چې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ یې اخیستی، قرارداد یې اخیستی، هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله راځو همدې مسله کې تمکیګو. ښاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی، افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته، هغه موسسه چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی، نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان صحي سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلاتو خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتی ستونزه، د اولادونو تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دی، د هیواد نه د باندې وتلي، چې د خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نه شته د فعلن د پاره وتلي. بل دا چې دغه روغتیايي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد کې زمنګ پکې مسلکی کسانی، متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیايي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی، د دې رن کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی، تقریبا په انګلستان کې دری څلوېخ په شته هغه کومکونه به شو نړیوالو تکول وز د دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو، د جرمني کې کتاسو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر وګرځید نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته، حکومت په دې ارتباط باندې کول شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د مر اول مرمن لپاره مصرفيږي، لکه نو سونه اول مرمن شته او ریاست جمهوریت شته وسره پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیايي سیستم په خاطر باندې وځي کی. دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچیږي، کم دغه رقم روغتیايي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا وچلیږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال که چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې ډبلیو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تزارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیايي سیستم وچلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچستان قطه کیږي، که سبا نه به سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غمو کې او دا وچلی.
شیرزاد صاحب له افغانستان د روغتیاي کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه د تاسو هم مخکړه ته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیاي سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبلیو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندېږي، تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندېږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیاي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. روغتیاي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي، د دې ترڅنګ چې روغتیاي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي، نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه دغه سیستم ناقص دی. او فعلا تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم ښځې دي او 50% کارکوونکي هم زموږ ښځې دي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزښت کولو د خدماتو هم چې د ښځې دي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ ښځو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواده و مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواده کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. او ولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زورورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم، د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سیمې مرکز لرو، لکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات یې اخیستي او یو تعمیر جوړ کړی. فعلا د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه خدماتو په خاطر باندې، یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه دی اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمشتي خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څار لازم باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دی، او د هغه بودجه په هغه مراکز باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته اکمال شي، پرسونل ورته اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد، دغه د دبلیو ایچ او اندېښنې مخکې موږ وویلې، دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړي. دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبلیو ایف پی لامیو ته که وګورو، هر ورځ دبلیو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبلیو ایف پی چې 3.5 میلیونه کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبلیو ایچ او اندېښنې پرون
راغلي په افغانستان کې د ارزښت خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوی دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوې تغذیې ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته و، مګر په اوس اوسنیو شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوي. علت یې اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي، په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بی کنټرول راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، دبلیو ایچ او په دې خاطر هم تشویش د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو لپاره ارزښت خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شره، او نور ساری هم راست.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شبی د مکسر په دی خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دی، او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لږ تر لږه مالیه چې راټولېږي د ګمرکونو عواید دي، د ټلیفون عواید دي، دا که سره سم منسجام سي $200 میلیونه هم کسی د روغتیايي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغسې یو ظرفیت موجود دی چې له کمو امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیايي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا له مرستو وروسته احساسیږي او WHO هم ورته اشاره کړې؟
بلکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونی دی. په لومړي قدم کې دو د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلا موږ 2310 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیايي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشت صحي دي منګه منظم دا انتخاب کوز نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدی شي چې یا زیاتواله یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه شي هر یو لار دی د زمينه ورته نه مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خي او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع هغه د چا خبره کې څوک ورته ارزښت نه ورکوي چې د دې خبرې ته څوک غوږ ونیسي. دغه رقم حالات رښتیا هم سړی خفه کوي که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي. زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري، همکاران ډیر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي شکل ته اوسي، په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډیر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغو ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي، نو دغه زما د درخواستونه دي. او په عین وخت کې دوی کولی شي چې د اسلامي هیوادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دي، دوی د یوازې د نورو مملکتو ته نه په تمه کېږي، د هغو نه دي همکاري غواړي. زه مطمئن یم چې هغو اخلاصمندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیايي سیستم به ورته حمایت کړي.
ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه. اورېدونکو، دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه.
خپوهیږي چې برباد يم اوس د درد کور بنیاد يم، لاس مې پورته کوي په حق کې زمرحوم جلال آباد يم، یارت چې پکې نه یې دنیا خاد زنا خاد يم، د جمعې ورځ ونو زکا بتا تیاد یم تا دا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولاد یم، اے راشی جی گا کی میں واخلی زم ہاغا پریزاد یم، پلر مال لمنو ورکو یو دعا یم خوزباد یم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ، کارو تاوزا حسیخ، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
پنشی اش پوی شاو زراو تا بیا با هم باور کم یارستا پخلاو تا حسیخ کارو تاو تا اصل کیم زاو تا اصل کیم زاو تا اصل کیم زاو تا اصل کیم زاو تا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسیخ کارو تاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا